احمد شیبریم دا زجی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان په اړه مو د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر دا اندېښنه په دې خپرونه کې په کابل کې له یوه ډاکټر سره هم شریکه کړې.
راتلونکي دوه درې میاشتو کې به موږ د افغانستان کې د دوا د کمبود سره هم مخ یو او د صحي وسایلو د کمبود سره.
وړاندې په دا هم واوري چې په روزګان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې طالبان تر واکمنۍ مخکې له دوی سره د اوس په پرتله ډېر همکاره وو.
معلومات ته لاسرسی ورسره سخت شوی دی.
د کونړ په وټاپور کې خلک په خپله لارې رغوي.
دا وسه موږ ټول د خلک په شر راځي کله چې واسه کېږي کنه کېږي سره ډوډۍ او خپل اوبه په پداکې کې راوړي تل تسکي.
دا سړی او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په رخصت شو دي پیغامونه لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په سپینه ماڼۍ کې د هند پاسیفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوروي. د روسیې روغتیایي چارواکي وایي د کورونا له امله په تیرو 24 ساعتونو کې 828 کسان مړه شوي چې دا پر دې وبا د مړو شوو کسانو نوی ریکارډ دی. بشپړ خبرونه. د کونل په شلتن ولسوالۍ کې د هاوان د یوې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د کونل سیمه ییزو چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د اسداباد روغتون مسؤلینو دې روغتون ته د درېو ټپیانو د ور وړلو خبره تایید کړې او د یو ټپي وضعیت خطرناک ښودلی. د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي شوکت الله ماموند ازادي راډیو ته د دې پیښې د څرنګوالي په اړه وویل.
دلته په سین کې مرمۍ وانه پیغام چې د مخالفینو سیټ وا د حکومت د سیټ وا خو په خوانه پراته ده. هغه ماشومان راټاو شوې دي ته به تکول د ترپاتې دلې د درې نفر شهیدان دي او درې نفر زخمین دي.
د افغانستان پاک سره سیمو کې خښ شوی ماینونه او نورې ناچاو دي وسلې تر اوسه د افغانانو ژوند اخلي چې ډېرې قربانیان هم ماشومان دي. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټول سیاسي ډلې او قومونه پکې ګډون ولري. ښاغلي رحمان دغه څرګندونې پرون پنځشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته له مخکې په یو حساب شوي وینا کې وکړې او ویلي دي چې دا ډول یو حکومت به په دغه جګړه ځپلي هیواد کې کړکیچونه کم کړي.
حرکت طالبان اجرا نګردید.
طالبان د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په اړه په خپلو مخکینو شمنو کې پاتې راغلي. دا سی حکومت چې د افغانستان د سیاسي او قومي ځواکونو څخه جوړ یو پراخ حکومت وي او دا زموږ د جدي اندېښنې وړ خبره ده.
طالبانو د تیر اگست میاشتې په 15مه کابل ونیو چې ورسره د مرکزی آسیا یو شمېر هیوادونو اندېښنې څرګندې کړې چې ښایي د افغانستان له خاورې هیوادونو ته امنیتي ګواښونه متوجه شي. دغو هیوادونو همداراز اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په لسګونو زره افغان کډوال پرې ورمات شي، خو طالبانو نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه نه شي. پر طالبانو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره فشارونه وروسته تر دې زیات شوي چې د نوي اعلان شوي کابینې غړي ټول سړیان او اکثره هغه سخت دریځ دي چې ډیر وخت په جګړو کې تیر کړی دی. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې دا خبره د روسي ریا نیوز خبري آژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ورکړې ده. ریا آژانس د غرض د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي د طالبانو حکومت د دغسې ارتباطاتو په لټه کې ده. د تیر اگست میاشتې له 15مې رئیس چې طالبانو کابل نیولی او وروسته نوی سرپرست حکومت اعلان کړی، تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی که موسکو ته د طالبانو د حکومت د پلاوي د تګ موضوع رسما تایید شي. دا بله کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي و بهرني هیواد ته د طالبانو د حکومت د پلاوي لومړنی سفر وي. تر دې مخکې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوي څو ځلې له موسکو څخه کتنه ترسره کړې وه. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر زایجرت وای هیواد نور افغانان په خپل خاور کې نشي منلای. نو موري د روسي له تاس خبري اژانس سره په امریکا کې ویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د دې په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس ځای افغانانو نیولې تکرار نشي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د غراز د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې ته په وینا کې هم له افغانستان د ځینو خطرونو خبرداري ورکړ.
موږ باید د دې مخه ونیسو چې افغانستان د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل نشي. موږ باید له افغانستان نه د نورې کډوالۍ مخه ونیسو، ځکه چې د کډوالو دغسې ولړۍ به د افغانستان ګاونډیانو او هم د اروپا د ټولې وچې د امنیت لپاره د مستقیم ګواښ په معنا وي.
د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د غراز ویل ټول هغه افغانان چې په افغانستان کې له هنګری ځواکونو سره همکاري کړې وه له دې هېواده ایستلي او خپل مسؤلیت پر ځای کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بڼه د هند پاسيفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. دغه کتنه چې نن په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي، پکې د هند صدر اعظم نارندرا مودي، د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا او د استرالیا صدر اعظم سکاٹ موریسن ګډون وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې دغه کتنه به ولسمشر بایدن ته یو فرصت وي چې له فرانسې سره راپورته شوي وروستي اختلافات یوې خواته کړي. فرانسه د امریکا، بریتانیا او استرالیا پر هغه امنیتي تړون چې څو ورځې مخکې اعلان شو سخت پقار شوې ده. د هغه تړون چې پر اساس استرالیا پر اټومي وسلو سنبال دي اوپتلونو ټکنالوژي له امریکا ترلاسه کوي او له استرالیا سره د فرانسې د په لسګونو میلیارد ډالرو اوپتلونو معامله باطله شوې ده. تر دې کتنې مخکې د جاپان او هند حکومتونو له استرالیا سره د متحدو ایالاتونو او بریتانیا د دغه نوي امنیتي تړون هرکلی کړی و. د روسیې روغتیایي چارواکي وایي د کورونا له امله په تیرو 24 ساعتونو کې 828 کسان مړه شوي چې دا د دغې وبال خپرېدو راهیسې په روسیه کې په یوه ورځ کې د مړو شوو کسانو نوی ریکارډ دی. د روسیې د کورونا په وړاندې د مبارزې مرکز نن وویل چې په دې موده کې له 1309 زیات کسان پر کورونا اخته شوي چې یوه ورځ مخکې تر دې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر لږ څه زیات و، یعنی 1038 کسان پرې اخته شوي وو. دا پرلپسې څلورمه ورځ ده چې په روسیه کې له 800 زیات کسان د کورونا له امله مري. دا په اروپا کې د دغې وبا له امله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریان پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد صدران مختوړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر یو ځل بیا خبرداري ورکړ چې د روغتیا په برخه کې افغانستان سره بیرنیم راستي ونشي دغه هیواد به لوی انساني ناورین سره مخامخ شي او په دې برخه کې به شتلا سراوړنې لمنځه لاړ شي. د تیډیورس ادانوم ګبریوسس د دې څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د افغانستان د روغتیا بیلابیلو برخو ته جدي ګواښ متوجه دی. کچیرې ورته بیړنۍ پام ونه سي نو افغانان به له لوی جدي انساني ناورین سره مخ سي. د دغه سازمان مشر تیډروس ادهانوم ګبریوسس تیر ورځ په خپل ټویټر کې په خبره کړي پیغام کې ویلي دي چې شته ستونزو ته په کتو دمګړی د افغانستان روغتیايي نظام د نړیدو په درشل کې دی.
دمګړی د هیواد روغتیايي سیستم او لاسته راوړنې د جدي ګواښ سره مخ دي. د هیواد روغتیايي نظام د نړیدو په درشل کې دی. شرایط یو نسناسته زیاتره شوي. نږدې 15% کې ماشومان په کارځواکۍ اخته دي. پولیو یا د ماشومانو ګزن یو لوی ګواښ دی. د کورونا جو اشاره یو میلیون دوز واکسین نه دی استفاده شوی.
نوموړي زیاته کړې د روغتیا نړیوال سازمان د سیاتمندۍ پروژې تمویل ته ژمن دی چې د لورو پرتو سیمو په ګډون په افغانستان کې په 2300 روغتیایي مرکزونو کې میلیونونو افغانانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د ښاغلي ګبریوسس په وینا د لوی مرستو کوونکو مرستو د بندېدو له امله یوازې د دغو مرکزونو 10% فعال دي او 2/3 برخې اساسي درمل نه لري او همداشان روغتیایي کارکونکو له 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. په ورته وخت کې بیا ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه په ټپه ونه دریږي له دې هیواد سره 3 ورځې وړاندې د 45 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي که چیرته له دغه هیواد سره مرسته ونه شي روغتیایي سیستم به سره وپاشل شي. په کابل کې په الحیات روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محب الله شفیق وای په بانکونو کې پیسې نشته نو خلک پیسې نه لري چې دې چارې هم روغتیایي هڅې اغیزمنې کړي دي. په دې اړه نور له ډاکټر شفیق څخه اور.
د خلکو مراجعه روغتون ته کمه شوې ده او روغتون هم د خپل بودیجې د کمبود د وجې نه د کیفیت لرونکو خدمات طبعا تاثیرات پاغي باندې غوډیږي. کله چې با کیفیت خدمات سړی ارزه کوي نو هغه بودیجې ته ضرورت لري او کله چې بودیجې نه وي روغتونونه د بودیجې د کمبود سره مخ وي نو طبعا په کیفیت باندې تاثیر کوي د خدماتو او هغه بیا په تدریج سره کېږي مشکل سره مخ شي.
د طبي وسایلو په برخه کې او د دوا په برخه کې هم ستونزه شته؟
بالکل دا اوس هم زیاتره دوايي کمپنۍ دي چې واردات کم شي دي دواګان نشي راوړلې. مونږ یو تی د دواګانو ته ضرورت لرو چې هغه اوس وارد نه کیږي کمپنۍ د مالک کمبود سره مواجه دي او همدارنګه مونږ خپل هم یعنی زه د تا په مجموع کې هم د ټولو شخصي دوختونو چې هغه دوايي کمپنۍ ته صحیح پیسې ورکولې ونشي یا پوره پیسې ورکولې ونشي نو مکمله دوا ورته دولې نشي شپه خانه ته او کله چې شپه خانه ته دوا موارد نشي نو دوا کمبود تر موجه کیږي بل اخر د مریضانو په صحت باندې تاثیر لري. ناروغانو ته با کیفیت دوا په مناسبه اندازه نه رسیږي او دا غي صحت متدرکی
څه اټکل کوي چې آیا دا ویرشته چې ځینې مهمې دواګانې خلاص شي؟
کدا وضعیت همداسه ادامه وکړي نو بالکل زما خود سه اټکل دی چې راتلون کې دوه درې میاشتو کې به موږ د افغانستان کې د دوا د کمبود سره هم مخ یو او د صحي وسایلو د کمبود سره کې د شي په لګ او محل کې مخ شو د دې مېشتنه تر شپږ مېشتو پورې ځکه د اقتصادي مشکلات د وجه نه به دا شان نه وریدېږي او شپخانه چې دا کوم وسایل لري نو دا خطر باندې استهلاک لري نو شپږ مېشتې یا زیاتو کم وخت کې به دا هم نور ته ضرورت کېږي یا به ترمیم ته ضرورت کېږي مثلا دا رنګ نور نوي وسایل واخیستل ته به ضرورت وي چې په تدریج سره شپږ مېشتنه تر یو کال او دغه وخت کې چې دا حالت ادامه وکړي نو د وسایلو د کمبود سره د سی وسایلو د کمبود سره هم واجه کېدلې شو همدارنګ د تشخیص وسایل د لابراتوار مواد دا هم هغه څه دي چې په اوږد مهال کې د دې کمبود سره شپخانه او روغتونونه هم واجه کېدلې شي او بیا به د حالت چې ډاکټران به مجبور شي چې بس بيد معاینات دوا ورکي ځکه د معاینات کمبود کچره په متراشي د بيد معاینات بيد تشخيص نه دوا ورکول کیږي نو هغه هم خپل مشکلات لري دقیق تشخيص نه کیږي او غیر دقیق تشخيص سره دوا ورکول د هم د ناروغانو په صحت باندې تمن صدمه واردې او مشکل سره مخ کولای شي.
له ډاکټر محب الله شفیق څخه په مننې لبي خبرتیا ورسته په روزګان کې د خبريالانو اندیشتي در سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په روزګان کې پر رسنیو محدودیتونه وضع شوی دي او خبريالان وایي چې طالبان دوی ته د پیښو په اړه هیڅ معلومات نه ورکوي لکه په خوا چې واکمنان هم نو. پروزګان کې په ورته وخت خصوصي رسنۍ د طالبانو له واکمنې دوسره له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوې دي. تفصيل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر خبريالان د روانو حالاتو دوام سخت اندیشمن کړي دي. یو شمیر روزګان میشتي خبريالان وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دور او وروسته اطلاعات تر لاسرسي سخت شوی دي او د غراز خصوصي رسنۍ هم د اقتصادي بحران سره مخ دي. په اورزګان ولایت کې سیمه ایز خبريال احسان الله ولسمال ازادي راډیو ته داسي وویل
کله چې دوی دلته پر افغانستان واکمن نه و پاغه وخت کې به د وز بیولا مجید او کار یوسف احمدی سره موږ غدل او هغه ټول افغانستان کورولای سو خو متاسفانه دا چې وز دوی واکمن هم سو ممکن د دوی ویاندویان او د دوی رسنیز کارکونکو چې د رسنوي په برخه کې پالیت کوي هغه د پخوا په پرتله خورا زیات سی خو معلومات لاسرسي ورسره سخت سوی دي معلومات لاسرسي نه کیږي.
د شاغلی ولسمال په خبره راتلونکي نظام باید ژر تر ژره د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې پرتی سنځي ختم کړي. طالبانو شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ډیر ولایتونه ونیول. لدی چاری سره ډیرو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول او غنو خبريالانو افغانستان د نه خوندیتوب لامل پریښود. بل خو خبريالان وای ورزګان کې رسنی هم له محلي بحران سره مخامخ دي. ورزګان کې د خصوصي رسنیو مسولین وای د طالبانو تر وقمنې دور او وروسته د موساتو له خوا وربندې د اعلاناتو پروژې تړل سوي او دی ویره لري چې رسنی به یو تړل سي. د خصوصي رسنیو استازي له طالبانو غواړي چې د رسنیو د فعالیت لپاره دي د رسنیو کلک مالی ملاتړ ووسي. په ورزګان ولایت کې د یوې خصوصي راډیو مدیر مسؤل حکمت الله حکیمي ازادي راډیو ته وویل
د ټولنې هغه ښځینه کشر هم سره اړیکې نیولې پر دې باندې پابندي لګېدلې ده او سندره نشریږي هغه هم ملي سندرې لا هم په واري واري ویل سوي دي چې باید سندره نسی نشر موزیک ختن باندې او هغه دی د دې دراتک د رسنۍ اقتصادي وزه هم کمزورې سوي ده د رسنۍ پر خبرونو هم سانسورتي خبره سوي ده.
په ورزګان کې په تیرو شلو کلونو کې شپږ خصوصي راډیوګانې او یو تلویزیون د کار جواز لري او همدارنګه یو چاپي رسنۍ هم کار کوي خو اوس یې مالی وضعیت د اندېښنې وړ دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلي خو هغوی زموږ پیغام ځواب نه کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبی الله مجاهد بیا دوه ورځې وړاندې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال د افغان خبریالانو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې دوی د اطلاع رسونې او همداراز د رسنیو د فعال ساتلو په برخه کې ژمن دي.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداري ورکړی دی که طالبان د وی اونې پوجدو کې د لوړو زده کړو او مرکزی او ولایتي پوهنتونونو په اړه خپلو پریکړو ته بیا کتنه ونه کړي، اتحادیه او د پوهنتون استادان به جدي خبرګون څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو طالب محمد اشرف خیرت د پوهاند عثمان بابری پر ځای د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداري ورکړې چې په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې ورستې ګمارنې ورته د منلو نه دي او باید دغه پریکړه بیرته واخیستل شي. د ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي چې په ټول نړۍ کې سیاستوال د وزیرانو پوستونو ته ګمارل کیږي خو په علمي او اکاډمیکو برخو کې مسلکي کسان ګمارل کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د افغانستان د استادانو د ټولنې یو غړي عبدالله وردک د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوړو زده کړو د قانون له مخې د پوهنتون رئیس باید علمی درجه ولري.
منفی پیغامونه درلودل شي لمنه منفی پیغام دي موږ استادانو لپاره دغه دي چې د کابل پوهنتون استادان او مجموعه کې افغانستان ټول استادان باندې اعتبار او باور شو باید موجود وي، هغه موجود نه دی او د افغانستان ملکی لوړ زده کړو قانون له مخې چې اوس هم هغه نافذ دی او هلته ډېر واضح لیکل شوي دي چې پوهنتون رئیس باید د پوهندوی پوهنوال او یا هم پوهان د علمي رتبې درلودونکی وي.
د خغلی وردک په وینا په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې اوسنۍ ګمارنې بې باورۍ ته زمینه برابروي او نظم ګډوډوي چې په وینا یې بیا به ناوړې پایلې ولري. خو پوهان باوري د موضوع د حساسیت له امله له سویلو ډډه وکړه. د کابل پوهنتون د رئیس په توګه د محمد اشرف غیرت ګمارل کېدل په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. په ورته مهال د لوړ زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي د نړۍ په هیڅ بل هیواد کې به داسې بیلګه نه وي چې د سان سنت لرونکي شخص د ډاکټرا لرونکي شخص پر ځای وګمارل شي.
شما د دې دنیا فرد را پیدا کردن هم میتونین کې
تاسو به د نړۍ په هیڅ ګوټ کې داسې نوی مندلی چې په یو اکیډمیک اداره کې د لسان سنت لرونکي شخص د یو اکیډمیک او با تجربه او د لوړې علمي درجه شخص پر ځای وټاکل شي. مونږ باور لرو هغه اشخاص چې علمي او اکیډمیک تجربه ونه لري د لوړ زده کړو نظام لپاره ګټور نه دي. اوسنۍ راوړنی هم لننګونو سره مخ کیږي.
د سوردان بشلشه جدي مواجه خواهد شد.
طالبانو د سازانو د دغه ټولنې د خبرداري پاره څه نه دی ویلي خو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه ګمارنه د ورتیا او تقوا په اساس شوې ده. دا په داسې حال کې د چروانهونی د لوړو زده کړو وزارت د محمد اشرف غیرت پونم یو تن د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي کړ. خغلی غیرت د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوی دی. همدارنګ ریپورټونه سرګندوي چې طالبانو تر دې وړاندې د پکتیا پوهنتون رئیس هم لري کړی او پر ځای یو طالب غړی د پوهنتون د رئیس په توګه ګمارلای.
تازه
دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د سبت بهیر د جنو کډوالو په باور ډیر ورو دی. دا بهیر چې سشکل په اپریل کې پیل شوی دی، یو ان ایچ سی آر ورته تمه لرله چې په شپږو میاشتو کې به بشپړ شي، خو تر ننه څه باندې 15 لکه کسان توانېدلی دي چې کارډونه ترلاسه کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال احمد الله پور راپور کې.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي د روان 2021 زیږیز کال اپریل څخه یې په پاکستان کې میشت 15 لکو رجسټرډ افغان کډوالو د تصدیق وروسته زیاترو ته پروف آف رجسټریشن یا پی او آر کارډونو پر ځای سمارټ کارډونه ورکړي. د سمارټ کارډونو ورکولو دغه پروسې پیلولو پر وخت یو ان ایچ سی آر ویلی وو چې په پاکستان کې د وګړو د سب او معلوماتو ادارې نادرا په مرسته به په شپږو میاشتو کې په هغه هیواد کې میشتو شاوخوا 14 لکه رجسټرډ افغان کډوالو ته د تصدیق وروسته نوي سمارټ کارډونه ورکوي، خو قریبا شپږ میاشتې تیرېدو باوجود تر اوسه له 15% زیاتو رجسټرډ کډوالو تصدیق شوی دی او نور لا هم پاتې دي. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی د ستمبر پر 24مه مشال ویډیو ته وویل چې د کرونا وبا له وجې دا پروسه لږه د ځنډ ښکار شوه، خو کوشش یې دی چې د روان کال تر اخیره ټولو رجسټرډ کډوالو ته د تصدیق وروسته سمارټ کارډونه ورکړي.
کله دا پروګرام شروع شو نو پدې کې ډېر چیلنجز وو، کووېټ هم یو صورت حال وو، په هغه کې بیا کوم د حکومت طرف نه حاضری و د سټاف هغه هم نیمه وا، او بیا هغه ایس او پیز و هغه ټول شیزونه د وجې لږ دا پروسس ډیلې شو. نو ظاهر ده چې دا پروسس که کمپلیټ نشو نو دې کې موږ سره خبره کوو دا بیا ایکسټینډ کیږي. په ټولو افغان کډوالو ته به دغه کارت ملاويږي، څومره هم چې 14 لکه افغان کډوال دي چا سره چې پی او آر کارډونه لري. د دې نوي تاریخ چې کوم دی په هغه به 2023 جون باندې درج.
د یو ان ایچ سی آر په وینا د دغه 14 لکه رجسټرډ کډوالو د نوم لیکنې او کارډونو ترلاسه کولو لپاره یې په پاکستان کې 40 مرکزونه پرانیستلي دي چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا کې دي. بلخوا په پاکستان کې میشت یو شمیر کډوال بیا د نوم لیکنې دغه پروسه ستونزمنه یادوي. د اسلام آباد د I-12 کیمپ یو مشر ملک حمید خان مشال ویډیو ته وویل د زیات رش له وجې د روان کال په نومبر میاشت کې ورته وخت ورکړی شوی چې تصدیق لپاره د ټاکل شوی سنټر ته ورشي.
یو پروسه دا ده چې دوی ټلیفون ورته کوي، هغه ټلیفونونه والا ټلیفون نه جوړوي چې کوم نمبر د کارت اخلي، لکه موږ اوس ټلیفون ورته وکړو هغه بیا نمبر واخلي د کارت بیا مست وخت را کې بیا به دفتر ته ورځو بیا به کمپیوټر نه تیریږي، په دغه کې دوی ډېر ډیلا دي او نمبر نه جوړوي څوک.
په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر 23مه مشال ویډیو ته وویل چې د کډوالو د ستونزو ته په کتو سره فیصله یې کړې چې هر تن دې خپل ټاکل شوی سنټر ته ورځي او هغلته به ورته د تصدیق لپاره نیټه ورکوي.
ریسنټلی دا یو ډیسیژن شوی دی چې بس اوس تراشي لکه یو ویزیټ د رجسټریشن سنټر نو ته به ماغه ده کې بس تا انټرویو هغه سکیجول شي. مخکې خو به تا کال سنټر ته ټلیفون کو لائن باکسر بیزی راته دی بدا گیلې کولې، نو موږ تو سم تک ویلی چې تاسو جسټ واک ان او خپل رجسټریشن لپاره اپډیټ زموږ نه لټواله او بیا راشي خپل لګوکې. نو چې څو پورې دا لاسټ پی او آر کارت هولډر هغه نه دی رجسټر شوی نو دا باندې بندېږي دا رواني فلن.
ل یو ان ایچ سی آر سره د رجسټرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 14 لکه افغان کډوال میشت دي چې پکې شاوخوا 9 لکه په 2018 او 2013 کې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټرډ کړل. خو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای پاتې تر 15 لکو پورې نارجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
السلام علیکم سر عبد الله سیمت په هلمند ولایت کې څنګه د سالې تشریح غوښتنې په طالبان د اسلامي نړۍ نو غوښتنې دا چې د جټ د ټولې دولتي ادارې او ملکي ادارې په اړه کې چې خلک د دې رسنې سره مخامخ شي مو شته چې وګورو یو خدای کاری او بل خو چې کاری طالبان نو غوښتنې دا چې خلک د مکاري فرصتونه برابر کړي او خلک تمر شي وي چې یو خو چې کاری چې د افغانستان ملت ستړي ملت دی ډېر خراب دی. خلک ولې کار بالا نهسته کارخانې نهسته د تمر چې خلک وي چې لکه چې وچکاري ډېر بد اغېز کړي.
غواړم چې دغه د افغانستان د دولت دا کم عسکر چې کوشش دی دغه ته وظیفې ورکړي او دا خو ډېره غټه ستونزه جوړه شوله چې دا خلک په کور شول او همدغه یو معاش یې درلودلو او د دې نم بې برخې شي. دغه پیغام مې دی چې په دغه باندې لږ کار وشي غور وشي.
السلام علیکم ما خالد میرای ولایت تماس کیما روزم دا وزرالم چې تستنسان چوک دلته ظلم شروع دی بس طالبان دی ولایلی مرشکلنا و درې خلکو مبینه چپکی ګور یو بل شیخ هم ولاړ دی چاره دنه وی وو ما وته ولې دا په پوره نه پوره دی چې شه بشکان بشکان وخت یې شو چې اوریدل خبره مونږ هم چې خپل شخصیت دی بل دغه ګور دا باندې دا ولې دې ظلم کیږي دا اهل وته کافر دی مسلمان یو څه خبر دا طالب کافر دی دا بل کافر دی هغه ګیر دا کلمه وی دغه وی دا ولې دې ظلم کیږي دا ایمان اړول ته دا درخواست دی دا ظلم دې بند کړي وباني دا ولې دې کیږي مسلمانې هیوادونه دې یو چې دې عجیب دي شته اوس موټرسکل والا و درو بیچاره هغه موبایل کې دې ریکارډ کې اکشنه دغه بیچاره کوي ته وی دا یو زنانا څنګه دې دغه دې کې زما هغه بیچاره و درولې کوم سټیشن والے دغه والے لال دي شهود ور بره حزم د خون د وز در پورې خپل پستر به حال دروري هم دې نجی راډیو سره دي السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا سجرډو پروانه خبرونه کې تر څلورنی مبجو ورسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو پرې پروګرام کې ساسو پژغ ګند سب شوی پیغامونه خبرو اوس مش پروانه د افغانستان پاک سره لوي شارنو کې د اف ام په 3.5 هم اوریدل شي اوس په کونړ ته مخ کړو د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې خلکو د سړک ترخې دوه لپاره حشر راېستل دي پولیس کونو کسان کټارو او ګمبیر او څونورو کلیو ته د تیریشي ویلارې په ترمیم بوختي تفصیل پر راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند کټار ګمبیر سانګار دیوز قلا قرو او نورو کلیو په لزګونو مشرانو او ځوانانو د وران ویجاړ سرک ترمیم ته مټي را بډوهلي او هر یو کوخخ کوي چې د سرک جوړولو او نورو ته د سانتیو برابرولو کې له نورو زیات کار وکړي د دیوس کلی قومي مشر رحمت الله وای په تیرو حکومتونو کې چې د نړیوالو لخوا د سرکونو جوړولو او نورو کارونو لپاره زیات مرسته کیده د دوی سیمه لیادو پریمانو کومکونو به برخې پاتې ده دوی تل د خپل مشکلاتو د حل لپاره له حشر کار خسته او نن هم د حشر په وسیله د سرک ترمیم کار پیل کړي
دا وسته موږ ټول داخله په حشر راځتلې او جمعه په جمعه باندې په سرکونو باندې یو حشر کوو کله چا وسکیږي کنه کېږي سره روډه یو خپل په پداکې کې راوړي تل تسکی کوم ځاده نه موږ راوخلو او تل تر راسي هغه په لار کې وپات شوې زمنګا دا ولادت په بیماری چې زنانه بیماران یو راوي خپل هغه معصوم لار کې ځای شمورې ځای شي
د ملک رحمت الله په خبره چې په تیرو شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټا او نور الوتکو په بریدونو کې بشمیره کسان وژل شوي او ټپین شوي او همداراز د یادو بریدونو لامل ترې کارونه او غرونو کې ګرځیدل پاتې وو
د دې شلو کالو جګړو قربانيان یو د شهدا او د کونډو د اعتماد او غواهان یو موږ ته په دې شلو کال کې یو پټه خدمت نه ده شوې موږ دا سرک غواړو چې اساسي موږ تر سره پورې جوړ شي او د هر کلی ضرورت را پښی
په کونړ کې چارواکي به وای دوی خپل د یادو خلکو ستونزې له نږدې کتل او د حل لپاره هڅې کوي د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
د وټپور له سوالی نه پورته د دیوز او د ګمبیر کټار څنګهار دغه شانم سچ څومره واړه کلی دي دغه سرکونه ډیر واقعیا خراب دي کم چې مرکزی سرک دی چاغه نه به دغه کلو ته سرکونه ستنیږي چاغه د قورو پورې دغه یو اجتماعي سرک تللی دی دغه 10 کیلومتر جوړیږي خدای نه کلو ته به چې حساب وکړي نو دغه 15 کیلومتر او یا 14 کیلومتر او یا 14 کیلومتر جوړیږي ټول په دغه باره کې ان شاء الله موږ همکار یو موږ چې څومره وس کیږي هغه به سمنګ کوو چې دغه د خیریه څومره موسید نو دغه توجه غواړي
په افغانستان کې له تیرو کلونو را پدې خو د اشر غټور دود شتون لري هغه کارونه چې کولې د یو کس یا څو کسانو لوسه وتلی د هغه تر سره کول لپاره به ورته نغاره وهل کېده د کلی یا څو کلیو خلک به خبرول او هر چا به لخپل کورونو ډوډۍ او به راخستلې او په شریکه به ټولګټي پروژې لکه سرکونه سربندونه ویلې جماعتونه او خونځیو ته ودانۍ جوړولې خو له کوم ورځې چې په هیواد کې جنگونه پیل شوي د نورو دودونو په څیر د اشر دود هم کمرنګې شوي دی
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 سواتیا ول 1000 اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو په منځني سپد جولس شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. په بنگلاديش کې د افغانستان تر 19 کلنو د لټوم کرکټ لوبغاړو او د همدې عمر د کوربه لوبغاړو ترمن څلور رسنی لوب روانه ده. دا لوب د چاشن به پور سپایل شو. په لومړي اننګس کې د بنگلاديش لوبغاړي د 122 منډوله جوړېدو سره وسوسېدل. په جواب کې افغان لوبډلې 221 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په دوهم اننګس کې بنگلاديش 120 منډې جوړې کړې دي او څلور لوبغاړي سوسېدل دي. د بنگلاديش لوبډلې 150 منډې مخکې ده. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د هاوندې وی مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د پیښې نن سهار د کونړ سین د غاړې هغه مهال رامنځته شو چې یو نو چاودې دلې د هاوان مرمۍ پر ماشومانو چور سره لوبې کولې و چاودله. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټول سیاسي ډلې او قومونه پکې ګډون ولري. ښاغلی رحمان دغه څرګندونې پرون پنځشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته مخکې په یو سبچې وینا کې کړی او ویلي دي چې دا ډول یو حکومت به په دغه جګړه ځپلي هیواد کې کړکیچونه کم کړي. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه در سره کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا خبره د روسي ریا نیوز خبري اژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ورکړی دی. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر زایچر تو وایي هیواد نور افغانان په خپل خاوره کې نشي منلای. نوموړي له اسوشیټډ پریس اژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د دې په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس ځای افغانانو نیولې تکرار نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بڼه د هند پاسيفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. دغه کتنه چې نن په پسپینه ماڼۍ کې تر سره شي پکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ګډون وکړي. د روسي روغتیاي چارواکي وایي د کورونا لامل په تیرو 43 ساعتونو کې 928 کسان مړه شوي چې د دغه وبال خپرېدو رئیس په روسیه کې په یو ورځ کې د مړو شوو کسانو نوی ریکارډ دی.
یونیسف یا د ماشومان د ملاتړ نړیوال صندوق وایي افغانستان د افغان ماشومان لپاره په روسیې کې تر ټولو بد ځای دی. دغه ادارې ویلي چې افغان ماشومان د نورو کړاوونو ترڅنګ له تعلیم به برخې شوي دي. دوی په ځانګړي ډول د نجونو زده کوونکو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده چې په روسیې کې لشپژم ټولګي پورته تر 12 له زده کړو به برخې شوي دي. البته طالبانو ژمنه کړې ده چې دوی ته به دا زمينه برابروي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجنونه پر کورونا سړي یعنی
د کندهار اوسیدونکو بیبي شپنام د خوانځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. خو اوس د افغانستان د نظام بدلون سره د زده کړو بهیر له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. شپنام اندېښمنه ده او وایي چې د طالبانو پر اتاک سره د تعلیم لپاره هیله او خوبونه له وبو سره لاحوسول.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجنې پر کورونا سړي یعنی کله چې نظام مخکې یو رقم وو ټول درسو تکلې سنټرو تکللې اما کله چې نظام بدلون وکړي طالبان را ټول انجنې پر کورونا سړي برحالي کې نامعلوم دي به سرنويشت ټول نه استي. وای نن سبا ته شروع کیږي تاریخ وته کې وای دی ورسته شروع کیږي تر اوسه هیڅ ستاسو سم درک نه دی. مرور سره بیکاری د اقتصادي مشکلات خلک کړ سر ټکوي د دې څخه چې اقتصادي مشکلات لري خلک خپل د شام د ډوډۍ پورې حیران دي.
شبنم د خپل کورنۍ او خلکو د خراب اقتصادي حالاتو له امله لنړیوالو غوړي چې افغانانو سره د دې سنځو د حل په برخه کې جدي مرستې وکړي. بل خو د ورستیو جګړو لامله له تخار ولایت نه کابل ته دی وی کډسوي کورنۍ سرپرست چې نو غوړي نو می واخیستل سي. ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل ماشومانو د کړهونو په اړه وویل
دا محل می مشمان په ډیرو بدو حالاتو کې دي. دوی هر وخت زی سره شمالي سیمه کې موټر ته غوونه کوي پرس کې 500 یا 100 روپۍ ګټي ډیر بیکاری ده. منګل ته د شارناو پارک کې خیمه وهلې او پکې ژوند کوي.
دا په داسې حال کې چې یونیسف هم په افغانستان کې د افغان ماشومان په ژوند او ناخوالو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د دغه نړیوال ادارې چارواکو د طالبانو د وروستي اعلامیې په خبرولو چې په هغه کې د لیسو لپاره نارینه او زده کوونکو ته د تاک اجازه سوي او ښځینه و ته دا اجازه نه ده سوي ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره افغانستان په ځانګړې توګه د انجونو لپاره نور هم بد او تیاره سه. دوی وایي دا مهال 1,000,000 ښځینه زده کوونکې له زده کړو بې برخې سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مشر سیمور د ملګرو ملتونو سازمان کې د نړیوالو ارتباطاتو له عمومي منشي ملیسا فلمنګ سره په خبرو کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه ویلي:
افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو لپاره د ځمکې یو له تر ټولو بد ځایونو څخه و او په دې وروستیو میاشتو کې دا خورا تیاره ځای شوی. نو دا مهمه ده چې د نړۍ سترګې او غوږونه زیانمنونکو باندې تمرکز وکړي او له دوی سره مرسته وکړي.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق چارواکو ویلي دا مهال د نیم هیواد وګړو ترڅنګ 10,000,000 افغان ماشومان ویړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی ویلي د یونیسف اداره اړه ده چې افغان ماشومانو سره د مرستو لپاره افغانستان کې پاتې سي، خو دغه ادارې د خپلو کارکوونکو پر امنیتي ستونزو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا مهال ډیری کارکوونکي له کوره کار کوي او ښځینه کارکوونکي بیا د همدې ستونزو له امله له کوره بهر وتلای نسی. هڅه مو وکړه د یونیسف د چارواکو د دغه څرګندونو او اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دغه ټالی ویاندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې د شپږمو ټولګیو پورته ښځینه زده کوونکو په اړه ویلي و چې د حالاتو په ښه کېدو به ورته د زده کړو زمینه برابره سي. یونیسف په داسې وخت کې د افغان ماشومانو د بدو حالاتو په اړه ژوره اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له کنټرول سره په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته سوې او د دغه هیواد اوسیدونکي له کمزوري اقتصادي وضعیت سره مخ سوي دي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې پروگرام کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د خپل اقتصادي وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. دوی په دې پیغامونو کې له طالبانو غوښتنې هم لري. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
ګرانو د ازادۍ د رادیو کارکونکو ته زه عبد الله د لغمان ولایت څخه عرض کوم سلامونه. پس سلام مونږ پوره 9 کال د هجرت شپې په پاکستان کې تیر کړل. عوام یې خو مسلمانان دي، حکومت یې د اوله تر اوسه پورې د انګلیس غلام دی. زمونږ د جلوزو کمپ یې وران کړ او در په در افغانستان ته بېله چک نه راغلو. دلته هم چا د اوسېدو نمره هم را نه کړ. کاظم حقپال چې د مهاجرون رئیس و لغمان ولایت، هغه ته هم ورغلو، چا توجه ونه کړ. اوس د 2010 کال را په دې خوا چې د ازادۍ راډیو وایي چې پاکستانیان د کنړ ځینې علاقې په توپونو ودي، اوس د طالبانو د ایمان او پښتو امتحان دی. د کنړ والی اقرار کوي په دې خبره چې رښتیا هم خلک بې ځایه شوي دي، ځنګلونه هم وهل کېږي. نو قرآن فرمایي چې فاتدو بمثل ما اعتدیتم، هیله ده چې طالب ثابت کړي چې آزاد او مستقل او په اسلام او وطن مینان دي. وسلام. هیله ده زما موضوع طالبان ورونه واوري.
ہلو، السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د بیټي کوټ ولسوالۍ د امرخانی د کریمه تاسو سره په تماس کې. زما پیغام دا دی د اسلامي امارت ته چې دوی چې موږ عام عافه کړې ده او بیا هم داسې ځینې کسان په کې دي چې د خلکو په کورونو نه وځي او په زوره د خلکو د کورونو نه اوبه چې وړي ځان سره. نو زموږ د اسلامي امارت نه دا هیله ده چې د خلکو مخه ونیسي چې عام عافه مې اعلان کړې ده وروره، نو ولې د خلکو په کورونو اوري.
زه عبدالقیم یم د کابل له خبرې در سره کوم. محترم د زده رادیو ته ټولو ته سلامونه رسوم. باید سلامه دغه وایم چې دغه پاکستان زموږ ازادي او ابدي دښمن وو دی او وی به دا ملا فضل الرحمن چې دی دا د بېنظیر بوټو په وخت کې د بېنظیر بوټو مشاور او سلاکار وو. د نه یو خبریال پښتنه وکړه چې ته په وخت کې طالبانو په لومړی مرحله کې چې ته د وی خځې سرکار گی او په افغانستان کې خځو ته ازادي نشته. دا ولی د ورته ول چې په دې خبر په سیمه ګرځي افغانستان کې به هیڅ نشي کچيري په پاکستان کې کومه خزه یا وزیر اعظم کیږي یا وزیر کیږي یا منیسټر کیږي اسپرونه کوي کای کومه خزه کومه الوتکې تیاری ته پرواز ورکوي هیڅ کیږي خو په افغانستان کې کومه خزه یا منیسټر شي یا ایڈوایزر شي او یا کومیا الوتکې چیرته پرواز وکړي بیا هم کیږي پاکستان ته یو څو وړي افغانستان ته بل څو وړي.
السلام علیکم بختل شایم د خوست ولایت څخه زده رادیو ټولو کارکونکو ته ټولو اوریدونکو ته د بختل شایلی طرفه ډیر ډیر سلامونه او باید سلامه د ملګرو ملتونو ما دا خواسته دا مرزو دا متقاضا دو چې د کابل د ولایت سره او د شمالي ولایتونو سره زر تر زره د دې نظامینو خلکو سره مرسته وکړي او زر تر زره یې غم وخوري او په پراخ کې ټول پښتنو ته د بختل شاله طرفه ډیر ډیر سلامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صالحی صاحب هم د بغلان د ولایت نه اړی کنی ولې د ازادي رادیو د ټولو کارکونکو او اوریدونکو نه مننه کوم او د ازادي رادیو نه ډیر خوشاله یم چې په وخت باندې خبرونه وړاندې کوي او موږ ته نور فرصت شوی او زما غوښتنه د افغانستان اسلامي امارات مشران له دې چې تم نظر کېدل چې جنکی او مکتبونه فعاله کې ډیر مننه.
زه ګنای چلند طالبان په یو خپل په دې افتخار کوي چې امریکایان او د دوی سره راغلي چلوالای يهودو نصارا ناشماتي سرماتي د بشمیر وسلو په خدمت سره تور مخ بدنامه خپل ملک وشړل په بل خپل بیا همدغه يهودو نصارا او ته خپل دولت د رسمیت پیژندلو اقتصادي او انساني مرستو لاسوړل لپاره نانواټ کوي بیا همدغه تا ازادي او خپلواکي وي
درناوي. تاسو ته سلام درته ازادي رادیو ته کارکمنانو ته کارکنانو ته ټول ته سلام يم خدای کومه به خوشاله ولر. زه دا وایم چې دې تاسو د دې دا چې لای سر او سر د دې لري مصايب او چې سول را ولې او دا وکړي دا وکړي ته خپلواکي ولې سول را نه مستیو ته خدای جان سول را ته کوي دا فاهم دا قانوني دا جمعیتیان خلاص د خلکو د وطن په وینو سره د جنایت کارون ټول تقویه کل کار ده اند کار ته ونه پر قانون حکم نه تو عدالت ترونه وسا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادی راجی ټول کارکون سلام الله علیه و رسول سلام ته خو حکیا خبر کوم دا د شه مبارک چې دا غربیان اوس مستدار شي تاسو حکومت جوړ کړی تاسو حکومت جوړ کړی دا کوم حکومت نه څوک ولا کړه ورځان چې ورکی چې هغه په جنگو کې استي او د عباسی به دغه بیا فتوی به شرمی به دغی دا کوم حکومت وکولای شو چې اسلام ورکړي قران ورکړي زه د یو عالم په صفت باندې خبره کوم زما خبره به تاسو نشروي او کچا دغه خبرې په مقابل کې بل جواب راوړي یا به دغه حقوق هغه کوم ورکول کیږي او کله چې اسلام حقوق ورکړي قران حقوق ورکړي هغه حقوق هغه ټول مسلمانان ورکړي طالبان ورکړي نو دا زما پروګرام او زما خبره به تاسو په پروګرامو کې څو واره نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام وکړل سلام بیا هم کله ولایت د سر په تماس کې دا زدي را دي د کارکونکو څخه زده داخله لرم چې دا مشکل مشتحال کې کله په کندهار ولایت کې ازادي راډیو نیسي او کله نه نیسي زه داخله لرم چې دا مشکل حل کې کدا غزه مشکل زه د کارکونکو څخه یې کوم چې علاوه دې مشکل حل کې کنه د دې زې مشکل د دې زې د مسلین څخه دا غواړم چې د دې زې مشکل حل کې کله راډیو نیسي او کله نه نیسي. سلام وکړل سلام د کندهار ولایت مې وندل سوالي خاصه په تماس کې مزل روفو چا وخت طالبان څخه دا غواړم چې زموږ ولسوالۍ ته به یو کانال وکړي ترڅو موږ د خلکو بفرسي تقریبا 300 متره باندې موږ اوبه راکړو او 200 متره سهان کارو نو موږ خلک د اوبو سره زیات مشکل لري یعنی د کچکې د باندې څخه مشته یو علي کاری دلیل باندې موږ زیات د اوبو د مشکل سره مخامخ یو.
السلام علیکم زه آزاد خان د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو ته پیغام دی چې دا حکومت چارواکي چې د دند څخه ګوښه شوی دی دا ته په خپل په دند باندې وګمارل شي.
زه عبدالکریم بلوګرنه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام. ډیر ورځ ما پیغام نشر کړ او طالب مشران ته ورسوي. اوس چې په افغانستان کې جنگ بند شو د افغانستان ټول خلک خوشحاله دي. خو دوه د وحشت، دهشت او بربریت نښې دي چې باید لرې شي. اول دا کانکریټي دیوالونه چې په درو او سړکونو کې دي، دوم دا ببر سرونه او اوږدې وېښتان چې د اربکیانو سره مشابهت لري. وسلام.
بله السلام علیکم، زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. ما له طالبانو څخه دغه یو هیله ده چې دغه دولتي موټرو سر لږ احتیاط وکړي، بیر په بېرحمانه توګه سره یې چلوي. هغه په یو موټر لس پنځلس هم سپاره وي. ډېر ځله مې ډېر دولتي موټر سر روان کړی.
هلو، السلام علیکم.